پر سپو کې خبرونه هم مه هېروئ. تاسو ته ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیلي کې او د ماښام تر بجو دوام کوي. د روانې خبرونه لمړنی مطلب راخلو. ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو، څېړنیزو مرکزونو او مخورو سیاسي کتونکو اسلامي نړۍ ته د امریکا د ولسمشر د وینا هرکلی کړی. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څانګې د باراک اوباما د وینا په اړه خبرګونونه راخیستي دي چې رضوان مرادی لنډیز اوروي.
د مصر په پایتخت قاهره کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا په وړاندې په استثنا د یو شمېر ډلو اسلامي هیوادونو مثبت خبرګون ښودلی او د هغه د خبرو هرکلی کړی دی. د فلسطیني ادارې د مشر سلاکار نبیل ابوردین د باراک اوباما د وینا هرکلی وکړ او هغه د منځني ختیځ لپاره د امریکا د نوې پالیسۍ په لړ کې نوی او مثبت ګام وباله. ابوردین وویل د یهودي میزایلونو د جوړولو د کار د دورولو په اړه د اوباما غوښتنې او د هغه لخوا د فلسطینیانو د ستونزو یادونه اسرائیلو ته یو ښکاره پیغام ورکړی چې یوازې د یو فلسطیني دولت چې پایتخت به بیت المقدس وي د جوړېدو په صورت کې په سیمه کې سوله رامنځته کېدای شي. په اسرائیلو کې د تل ابیب د تحقیقاتي مرکز مشر یوسی شاین د اوباما وینا عادلانه او متوازنه بللې ده او ویلي چې د امریکا د ولسمشر خبرو کې د دواړو خواوو نظریات په پام کې نیول شوي دي. خو په لبنان کې د حزب الله د ډلې مشر حسن فضل الله د اوباما خبرې یو سیاسي وینا وبلله او ویل چې د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې له اسلامي نړۍ سره هیڅ تړاو نه لري. نوموړي ویلي د امریکا په تګلاره کې اساسي بدلون هغه مهال رامنځته کېدای شي چې امریکا پر سیمه باندې د اسرائیلو د یرغل ملاتړ پرېږدي. د حماس ډلې بیا په محتاطانه ډول د اوباما د خبرو هرکلی کړی خو د نوموړي د خبرو د عملي کېدو غوښتنه کړې ده. په مصر کې د اخوان المسلمین د ډلې مرستیال محمد حبیب بیا د متحده ایالاتو د ولسمشر څرګندونې د عامه اړیکو لپاره یو وینا بللې ده. خو د اخوان المسلمین مشر بیا د باراک اوباما وینا مثبته ګڼلې ده. اسامل اریانو ویل که د اوباما اداره د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش د واکمنۍ تګلاره چې په مکمله توګه د اسرائیلو ملاتړ کوو په سومالی، افغانستان او عراق کې جګړې پیل کړې بدله کړي نو دا به یو مثبت او ښه پیل وي. د عربي ټولنې سرمنشي عمر موسی چې د قاهرې په پوهنتون کې د باراک اوباما وینا له نږدې اورېدلی وویل اوس وخت رسېدلی چې دا څرګندونې عملي شي. عمر موسی وویل موږ دغه وینا ته زیات توقعات درلودل او زه باور کوم چې د اوباما خبرې زموږ د توقعاتو سره سمې وې. اوس زه باوري یم چې د دغو څرګندونو د عملي کېدو لپاره باید موږ اقدام وکړو. په بغداد کې د عراق د حکومت وین علي الدباغ د باراک اوباما څرګندونې تاریخي او مهمې وبللې او ویل دا د واشنگټن د نوې ادارې لخوا یو نوی او سم لور ته ګام دی. د افغانستان د هلمند ولایت اوسیدونکي بیا په دې نظر دي چې د امریکا د ولسمشر د خبرو او په دې هیواد کې د پرتو امریکایي ځواکونو د کروڑو ترمنځ زیات توپیر لیدل کیږي. د هلمند ولایت یو اوسیدونکي باوري آزادې راډیو ته ویل
اوس زه په هلمند کې په نادالي کې یم. موږ باندې داسې تاریخ ګرځې بمبار شروع دی نو موږ ته د ده د باراک اوباما د خوږې خبرې او ستراتیجي څه پیدا کوي چې موږ څخه دا اور مړ نه شي. نو دوی باید موږ څخه دا اور مړ چې بیا به د ده د خوږې خبرې او د هغه به موږ ته فایده وکړي. کوم نظر دی چې څومره مصرف دی په جنګ کې هغه دی باید په صلح کې مصرف کړي چې هغه د افغانستان خلکو ته وسایي ده دته عسکرو او دده ولس وسایي ده.
د نړۍ د ګڼ شمېر نورو اسلامي هیوادونو څېړنیزو مرکزونو او کتونکو لخوا هم د باراک اوباما د وینا او اسلامي نړۍ سره د امریکا د اړیکو له سره جوړولو په باب په قاهره کې د نوموړي د څرګندونو هرکلی شوی دی.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا په وړاندې مو د اسلامي نړۍ د عکس العملونو په اړه واورېدل چې دوی د امریکا د ولسمشر د وینا هرکلی کړی. خو دا چې د امریکا ولسمشر پرون په قاهره کې اسلامي نړۍ ته څه وویل دا به تر یوې خبرتیا وروسته واورئ.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د سهار ته په چي او له 12 دقیقو څو شیبې اوښتې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په قاهره کې پرون اسلامي نړۍ ته وینا واوروله او د افغانستان او عراق پر جګړې خبرې وکړې. د همداراز د ایران او منځني ختیځ پر ستونزو نظر څرګند کړ. د اوباما د وینا ځینې مهم ټکي د احمد شیبر په ریپورت کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د قاهرې په پوهنتون کې په خپل وینا کې د نړۍ مسلمانانو ته بلنه ورکړه چې له امریکا سره دی نوی باب پرانیسي. د دې وینا اورېدو ته د قاهرې د پوهنتون په تالار کې تر 2500 ډېر کسان راټول شوي وو او د نړۍ له تلویزیونونو په مستقیم ډول خپرېده. ولسمشر اوباما وویل، زه دلته قاهرې ته راغلی یم څو د امریکا د متحده ایالاتو او د نړۍ د مسلمانانو ترمنځ یو نوی فصل پیل کړم، داسې پیل چې متقابله ګټه او احترام پکې وي، داسې چې پر حقیقت ولاړ وي، داسې نه وي چې د امریکا او یا هم یوازې د مسلمانانو په انحصار کې وي. دا ځکه چې موږ سیالي ته ضرورت نه لرو، موږ ارتباط ته ضرورت لرو او مشترکو ګټو ته، د عدالت او پرمختګ پر اصولو ولاړو ګټو ته، څو یو بل وزغمو او ټولو انسانانو ته احترام شوی وي. باراک اوباما په خپله وینا کې د افغانستان له جګړې دفاع وکړه او څرګنده یې کړه چې دا جنگ د 1947 هیوادونو په ګډون د افراطیانو او ترورستانو پر ضد پیل شوی دی او هدف یې هغه کسان دي چې نه یوازې د امریکا خلکو ته بلکې مسلمانانو ته هم سرخوږی جوړوي او بریدونه پرې کوي. د امریکا ولسمشر بیا څرګنده کړه چې د افغانستان روانې شخړې او د پاکستان ستونزې یوازې پوځي حل لاره نه لري، له همدې امله په دې سیمه کې پراخ اقتصادي او اجتماعي کارونه ترسره کوي.
We also know that military power alone is not going to solve the problems in Afghanistan.
موږ هم دراس پوهیږو چې پوځي قدرت یوازې د افغانستان او پاکستان ستونزې نشي هوارولی. د همدې لپاره موږ پلان لرو چې د راتلونکو 50 کلونو په مخه هر کال پاکستان ته 1.5 میلیارد ډالر ورکړو، څو شوونځي، روغتونونه او لارې جوړې کړي، سوداګري په پښو ودروي او له هغو سره مرستې وکړي چې بې ځایه شوي دي. د همدې لپاره موږ تر 2.8 میلیارد ډالر ډېرې مرستې افغانانو ته چمتو کوو، څو خپل اقتصاد په پښو ودروي او داسې تسهیلات خپلو خلکو ته تیار کړي چې پر هغه اتکا وکړي. د عراق په اړه بیا باراک اوباما وویل چې د افغانستان د جګړې برخلاف دا جنگ پر امریکایانو تحمیل نه شو او امریکا په خپله دې جګړې ته داخله شوه، چې همدا علت دی چې د دې جګړې په اړه په امریکا او نورې نړۍ کې د نظر اختلاف شته. اوباما مخکې له عراق د خپلو پوځیانو د ایستلو مهالویش جوړ کړی دی. د قاهرې په پوهنتون کې په خپله وینا کې له افغانستان هم د خپلو عسکرو د ایستلو خبر
ورکړ.
موږ نه غواړو چې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتو. موږ هلته د پوځي اډو د جوړېدو هڅې نه کوو. د امریکایانو لپاره دا عذاب دی چې هلته خپل ځوانان او ځوانانې له لاسه ورکوي. له سیاسي او اقتصادي پلوه دا ګرانه ده چې دې شخړې ته دوام ورکړو. موږ به په خوشحالۍ خپل یو یو پوځي کور ته راستون کړو، البته که چېرته موږ دا ډاډ ترلاسه کړو چې نور نو په افغانستان کې افراطیان تشدد نه کوي او په پاکستان کې هم دا پرېکړه نه کېږي چې نور امریکایان ووژني. د امریکا جمهور رئیس له ایران سره د امریکا روابط په تیرو کلونو کې له لوړو ژورو ډکو بلل او څرګنده یې کړه چې د ایران اسلامي رژیم د امریکا د ملکي خلکو پر ضد اقدامات کړي دي، خو د دې پر ځای چې تیرې هیرې را په زړه کړو نوی ګام باید واخلو. د دې پر ځای چې په تیره زمانه کې ځان راګیر کړو، زه په ښکاره د ایران مشرانو او خلکو ته وایم چې زما هیواد مخته تګ له تاسو سره غواړي. اوس پوښتنه دا نه ده چې ایران د څه مخالف دی، بلکې سوال دا دی چې ایران څه ډول راتلونکی ځان ته غواړي چې جوړه یې کړي. دا ګرانه ده چې د څو لسیزو په بدګمانیو غالب شو، خو موږ په جرأت او صداقت ستونزې هوارولی شو. د امریکا ولسمشر د منځنی ختیځ موضوع ته هم اشاره وکړه او ویل چې د اسرائیل ترڅنګ د یو خپلواک فلسطینی دولت د جوړېدو هیله لري، څو دغه دوه ملته په ورورولۍ کې ژوند سره وکړي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې امریکا په نړۍ کې د هغو رژیمونو ملاتړ کوي چې د خلکو له لورې جوړ شوي وي، خو هیڅ ملت دا نشي کولی او باید هم د ځان د خوښې رژیم پر نورو ونه تپي.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو د متحد ایالاتو د ولسمشر د وینا په اړه نظرونه څرګند کړي چې په ګډه به وورو.
ستاسو له پیغامونو
محمد اقبال عزیزی د ننګرهار ولایت پوهنې رئیس د اوباما د خبرو اوریدو سره په مجموع کې موږ د تاثر اخوسه ښاغلی اوباما کوشش کې چې په نړیواله سطح د فرهنګونو او تمدنونو او د دې ترڅنګ په نړیوال سیاست کې د تفاهم روحیه رامنځته کې او څنګه ستاسو معلومه ده جمهور رئیس بوش په پالیسي کې تشدد موجود و او له معاملاتو سره خشنګ برخورد کو. اوباما کوشش کې چې ځان متفاوت وښیي د ښاغلي بوش سره په مجموع کې کوشش کوي چې په نړیواله سطح باندې د تفاهم یو سیګنال ورکړي او هغه عکس العملونه چې د امریکا د سیاست په برخه کې موجود دي په هر ناحیه کې کوي، کله د سیاست وي په نظامي برخه کې وي او کله د اقتصاد په برخه کې وي، د هغو شدت تر ډېره حده پورې کم کړي. نو زه فکر کوم همدغه بیان شدت یا دغه تشنج په نړیوال سیاست کې موجود ده تر یو حده پورې محرېدلی سي. ښاغلی اوباما د خپل کمپاین په وخت کې تاسو ته معلومه ده د تغییر او د چینج شعار به یې ورکاو. په اوسنیو خبرو کې زه فکر نه کوم اوباما کومه نوې خبره کړې وي، د تیرو خبرو انسجام و او هغه په یو خاص فورم باندې کېدل و. په مجموع کې د اوسنۍ بیانې چې ما ته د اوباما په خبرو کې کوم نوی ټکی نه ښکاره سي زده کړی وي، دنیا په دې انتظار ده تر څو ښاغلی اوباما عملي اقدام وکړي په دې برخه کې.
زما نوم مولوی عبدالعزیز خیرخواه، د ننګرهار ولایت د علماو د جملې نه یو عالم یم. زما په نظر باندې مثلا بارک اوباما یو خو په خپل کمپاین کې په هغه وخت کې دا ژمنه کړې وه او د دې په خاطر باندې کړې وه چې زه نه مخکې کوم رئیس جمهور هغه داسې اعمال ترسره کړي وو چې هغې واقعا د اسلامي نړۍ او د هغه ترمنځ یو ډېر واټن له منځه راوړی وه. زما په نظر باندې د اسلام مقدس دین د صلح دین دی، د امن دین دی، او هغه همیشه دپاره خپل پروان ته حکم کوي چې د خپل مقابل سره یا د غیر مسلم خلکو سره د تفاهم لار خپل کوي. د دې خبرې تقریبا سړی ورته فکر وکړي داسې خبرې وي چې د دې ورباندې عمل وکړي کېدای شي چې آینده کې ښه نتیجه ورکړي، خو اصلا مهمه خبره د عمل ده او د پلان تطبیقول دي. او که چېرته همداسې یوې خبرې وشولې او خلاص شولې، خو زما په نظر باندې دا اصلا دې ته دغه غواړي چې دا باید په عمل کې تطبیق شي.
تاسو د ازادي رادیو او ری سات سهار ته بجې او شل دقیقې کې دونکو دي قدرمن دوستانو په روانه خبرونه کې دا رپورت او چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي ریچارډ هوربرګ تیر ورځ په مردان کې لڅو څخه راغلیو کډوالو سره کتلي، خو دغه رپورت راوړلو مخته کورنی موضوعات راخلو. په خوست او پکتیا کې تیر ورځ د یو لړ نامنه یو رپورټونه ورکړل شوی چې زموږ خبریالي په یو راپور کې وړاندې کوي.
خوست کې مشت ملي اردو ځواکونو د لومړي نمبر لوا مرستیال جنرال ظهیر وردګ وایي تېر ورځ د نادرشاپوت ولسوالۍ د شمال له استقامته د زدرانو د انځر کلي غرنۍ سیمې څخه د ملي اردو ځواکونو پر قرارګاه باندې یو شمېر توغندي ویشتل شوي چې زیاتره یې له هدف څخه لرې په شالو ځمکو کې راپرېوتي او د ملي اردو ځواکونو ته یې کومه مرژوبله نه ده اړولې. خو د ده په وینا د زدرانو د زنخیلو په سیمه کې د دولت د یوه وسلوال مخالف محرم نومې پر کور باندې د یوه توغندي د لګېدو له امله د نوموړو د کورنۍ دوه ماشومان مړه لو مېرمن ټپي شوی ده. خدای چې دې زیو شي ځن کې پر کور باندې لګیدل توغندې د چاله خو بشتل شوی تر اوسه په دې حق له به طرفه منابع وسنه دی ویلي. پر دې را پر دې د دې ولایت د باک پولیس فلای کې هم دی عمان په 14 نه کې یو ملکی وګړې سخت ټپي شوی دی. بلور ته په هم دی ورځ د خوست او ګردیز ترمنځ د غزیدل لارې په وګدو کې د پکتیا ولایت اروند د شبک په تنګي کې د ملي اردو ځواکونو د ګزمې پر موټر باندې د سړک د غاړې د من 14 نه شوی. د دې ولایت د ولی وان روح الله سمون وایي چې په دې پیخه کې د ملي اردو 15 تنه سرتیري چېبي چې د دوه تنو روغتي حالت نازک کول شوی دی. طالبانو د دې ولا مجاهد رسنوي ته ویلي چې په دې پیښه کې دوه سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي، خو محلي چارواکي د طالبانو د ویان دا ایډیا نه سمه بولي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د ختیځو سیمو د چاپیریال ساتنې ادارې په دغو سیمو کې د چاپیریال د مخپا زیاتېدونکو ککړېدو له امله اندېښنه ښودلې. مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په دې مناسبت وویل د ځنګلونو غوڅونه د کانالیزاسیون نشتوالی په شنو ساحو کې خپل سرې آبادۍ د خښتو په بټیو کې د ربړي موادو سوځول او نورو د ننګرهار چاپیریال ککړ کړی دی. له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال رپورټ اوروي.
د ننګرهار روغتیا ریاست لستنه بې کیفیته تاریخي درمل وسوځول. د ننګرهار د صحت عامه رئیس ډاکټر اجمل پردیس د پنځشنبه په ورځ د درملو د سیزلو په وخت وویل د جلال آباد او شاوخوا سیمو له وسو بابا درملتونونو او د درملو له عمده پلورنځیونه دا درمل راټول کړي وو. د وویل
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست د خپل فعالیتونو
دغه عزتمن دوستانو په ډېرې بخښنه سره تاسو د ننګرهار څخه یو بل پورتوریت خوښوم. دغه رپورت په پام راوړو چې مختمو یادونه وکړه.
د ختیځو سیمو د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر انجینر شاه محمود مومند وویل د ننګرهار پاکه هوا ګڼو خودسرانه فعالیتونو ککړه کړې او که چارواکي د هوا پاکوالي ته پام وانړوي سیمه ییز چاپیریال به د لا ککړېدو له امله ګډې ستونزې راولاړې کړي. ده وویل
دا د ځنګلونو قطع کول دي، د بلې خوانه د شنو ساحو د منځه وړل او د نباتي فرض د منځه وړل، همدا رقم په زراعتي ځمکو باندې د ساختمانونو او تاسیساتو جوړول دي، ځکه دا هغه څه چې د منځه ځي دا ټول هغه څه دي چې د اکسیجن په تولید کې برخه لري او کله چې اکسیجن تولیدېږي حتماً د کاربن ډای اکساید مقدار کمیږي.
دا چې دغه اندېښنو ته چارواکي په کوم نظر ګوري د ننګرهار د والي ویاند احمدزی عبدالزی په اړه وویل
په ننګرهار کې طبیعي ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په برخه کې او د زراعتي ځمکو کې د خودسرانه کورونو جوړول د مخنیوي په برخه کې ټولو ولسوال صاحبانو ته د ټولو زراعتي ادارو مسؤلینو ته او امنیت قوماندانانو ته هدایت کړی دی چې د دې د مخنیوي په برخه کې هڅې وکړي او که څوک په پټه باندې د دې طبیعي ځنګلونو وهل کوي او په خپل سر کورونه جوړوي هغه ونیسي او د قانون منګول ته وسپاري.
خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بیا وایي که حکومت استوګنو ته قانوني ښارګوټي آباد کړي د شنو ساحو د ککړېدو مخنیوی به وشي. دغه راز وایي که دولتي چارواکي د ځنګلونو له قاچاقبرو سره له شراکت نه لاس واخلي د دغه ملي سرمایې د تالان مخنیوی به وشي.
وخت سهار ته بجې او پوره څلیرشت دقیقې دی. د ازادي راډیو اوري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس ځانګړی استازي ریچارډ هولبروک د پنځشنبه په ورځ په پاکستان کې د مردان د سیمې له کډوالو سره خبرې وکړې. هغه د خلکو شکایتونه او ستونزې واورېدلې او ژمنه یې وکړه چې ورسره به مرستې وکړي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریالې په اړه رپورټ راکوي.
د سوابۍ د شاه منصور او د مردان د شیخ شهزاد کیمپ څخه د لیدنې پر مهال ریچارډ هولبروک کډوالو ته ډاډګیرنه ورکړه چې د امریکا حکومت او نړیواله ټولنه د دوی د ستونزو د هوارۍ لپاره پوره پوره هڅه کوي. هغه وویل د سوات، دیر او بونیر د تصفیه شوو سیمو د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره به د پاکستان حکومت ډیر زر کار پیل کړي. د دواړو یادو شوو کمپونو کډوالو امریکایي مقام ته خپلې ستونزې ورسولې او د مرستو غوښتنه یې وکړه. هولبروک کډوالو ته وویل د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د امریکا ولس په دې سخته ګړۍ کې ستاسو ملګری دي. نوموړي زیاته کړه طالبان او القاعده د خلکو د بیکوره کولو مسؤل دي، خو زه پوهیږم چې ډیر خلک د امریکا متحده ایالات هم ګرم ګڼي. دا ځکه چې د اف ام د رادیو غانو د لارې د امریکا په اړه ډیر منفي پروپاګند کیږي. هولبروک ویل بي ځای شوی کډوال نړیوالې پاملرنې ته اړتیا لري، ځکه چې د یو خونړي چاپیرچل نه خوندي سیمو ته په ډیرو سختو شرایطو کې راوتلي. نوموړي کډوالو ته وویل تاسو ته دې معلومه وي چې د پاکستان سره د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د شو مرستو نیمایي نه زیاته د امریکا د حکومت لخوا ترسره شوی. همدا خبره د امریکا سفیر میرمن ان ډبلیو پیټرسن هم وکړه. هغې هولبروک د مردان او سوابۍ په سفر کې بدرګه
کوه. تر اوسه چې د کډوالو سره څومره مرستې شوي نیمایي نه زیات یې زموږ لخوا شوي. د امریکا حکومت په تیرو دریو اونیو کې 135 میلیونه ډالره کومک د پاکستان سره کړی. موږ د یو این ایچ سی آر او د نورو خیریه ادارو مرستې هم پاکستان ته راجلبې کړي.
د پاکستان د سیاسي چارو کارپو او د پېښور پوهنتون استاد ډاکټر فضل رحیم مروت وای په دې سختو شرایطو کې د پاکستان سره د امریکا مرستې ارزښتناکې دي، خو ځینې نور بیا په دې نظر دي چې ریچارډ هولبروک د پاکستان سره د مرستو دپاره د نړیوالو د پام د راګرځولو لپاره دا ډول بیان ورکړی دی.
و مو لیدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک پرون په پاکستان کې د مردان د سیمې له کډوالو سره وکتل او هلته یې د سوات له کډوالو سره د مرستو ژمنه وکړې. بلور ته هغه خبریالان چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان د پوځ په مرسته د سوات مرکز ته تللي وو وایي په منګوره ښار کې له پاکستاني پوځیانو پرته چې په دې ښار کې سنګرونه جوړ کړي او په وټونو کې ګزمې کوي نه د ملکي ژوند نښې لیدل کېږي او نه هم د وسلوالو طالبانو. خو د سیند پورې غاړې ته پر سیمې تر اوسه وسلوال طالبان کنټرول لري او دا د دې ښکارندوی کوي چې پوځ ته لا هم ډیر کار پاتې دی. د سیمې د وضعیت په اړه د خبریالانو د سترګو لیدلې حال او د پاکستان د پوځي چارواکو څرګندونې اسوشیټډ پرس آژانس په یو راپور کې راخیستې چې لنډیزې نوریاس نوري اوروي.
د پاکستان د پوځ لوړ رتبه قمندان پرون په منګوره کې د خبریالانو ته وویل مخکې له دې چې امنیتي ځواکونه له سواته ووځي ښایي لږ تر لږه د یو بل کال لپاره دلته پاتې شي، ځکه هغه وسلوال طالبان چې د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې له سیمې تښتېدلي که پولیس او سیمه ییزې دولتي ادارې بیرته فعال نه شي کېدای شي بیرته سیمې ته راوګرځي. جنرال اعجاز اوان وویل طالبانو لوړ رتبه قمندانان تر اوسه د منګورې د سیند پورې غاړې د کابل په سیمه کې آزاد ګرځي. اوان وویل دغه قمندانان باید ووژل شي څو دغه داستان پای ته ورسېږي. د بهرنیو خبریالانو په ګډون دا ډله د پوځ په مرسته وروسته له هغې منګورې ته ځي چې یوه اونۍ مخکې د دې ښار بشپړ کنټرول بېرته پوځیانو په لاس کې واخیست. د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځي عملیاتو چې یوه میاشت وړاندې پیل شوي وو د پاکستان دننه او د امریکا د متحده ایالاتو کلک ملاتړ کړی وو. د دې عملیاتو په نتیجه کې د سوات له مرکز او شاوخوا سیمو څخه تر 3 میلیونو پورې خلک خپل کور اور پرېښودو ته اړ کړای شوي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی ریچارډ هولبرګ چې د دغو جګړه ځپلو خلکو د وضعیت د څېړلو لپاره اسلام بات تللی پرونې په یو خبري کنفرانس کې وویل، هغه مفکوره چې وایي القاعده او طالبان نه بلکې نور کسان دغو کډوالو د ستونزو سبب شوي یوه پوچه مفکوره ده. هولبرګ دغه راز اعلان کړ چې ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې له 110 میلیونو ډالرو مرستو سربیره چې تر اوسه له دغو کډوالو سره شوي د کډوالو لپاره د 200 میلیونه ډالره نور مرسته هم منظور کړي. هولبرګ وویل، موږ په دې باور یو چې هغه اقدامات چې د پاکستان پوځ په وروستیو اونیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد کړي ضروري وو. دا اقدامات مهم وو. د په وینا که څه هم نښتې لا هم روانې دي او ډېر کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي، خو د دې عملیاتو په نتیجه کې د پاکستان وضعیت ښه شوی دی. هولبرګ زیاته کړه، د ورانو شوو ښارونو بیا رغول او د مهاجرینو بیرته ځای پر ځای کول یو مهم آزمون دی او ټینګار یې وکړ چې خلکو ته باید دا ثابته شي چې دا یوازې پوځي عملیات نه دي بلکې له هغه وروسته رغونه هم ورسره مله ده. په سوات کې په تېرو 2 کلونو کې د پاکستان د پوځ عملیات د سولې د ناکامو تړونونو له امله ناتمام پای ته رسېدلي، خو چارواکو ویلي دا ځل په سوات کې چې د طبیعي ښکلا په خاطر یوه خلک او تورستان ډله ډله د تفریح لپاره ورتلل، دا عملیات چې د ډله ییز مهاجرت سبب شول ډېر پراخ عملیات دي. په منګوره کې د پاکستان د پوځ لوړ رتبه قمندان جنرال اوان وویل، پوځ ډېره هڅه وکړه چې د سواد درې د سوداګرۍ دې لوی مرکز ته ډېر تاوان ونه رسېږي. پوځ تر خپلې وسلې درنو وسلو له کارولو ډډه وکړه او خال خال حملو او کوڅه په کوڅه جګړو ته ترجیح ورکړه. د منګورې په ښار کې چې تقریبا 315,000 خلکو ژوند کاوه، د پوځي کاروان په بدرګه د خبریالانو په دغه لنډ سفر کې ولیدل شول چې اکثرو ودانیو ته زیان نه دی رسېدلی، خو ځینې سیمې له ورایه ښکارېدې چې د سختو جګړو شاهدې وې. د ښار په څلورلارې کې چې خلکو د خونړي څلورلارې نوم ورکړی، ځکه طالبانو به د خپلو قربانیانو مړي هلته اچول، یوه 2 پوړیزه ودانۍ له خاورو سره یو شوي او د ودانیو د کړکیو ماتې کښې او خښتې هرې خوا پرتې وې. کسان چارواکو ویلي چې په ښار کې تر 40,000 پورې کسان په جګړو کې بند پاتې وو او په ګرځېدو راګرځېدو هم بندیز لګېدلی، ملکي خلک نه تر سترګو کېدل. د ښار د برېښنا، ګازو او ټلیفوني خدماتو شبکې له منځه تللي او چارواکي وایي دا یو علت دی چې خلک بېرته خپلو کورونو ته تګ ته زړه نښه کوي. د پوځ قمندان وویل دغه لومړني خدمات ښایي تر راتلونکو 2 اونیو پورې بېرته فعال شي، خو له هغه وروسته د احتیاط په خاطر بې ځایه شوي به تر هغو پورې منتظر وي څو پولیس